アサミラジオ。
درنو دوستانو السلام علیکم ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هر کله کو په دې هیلو چې یو ښه او آرامه ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. سهارنه نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نښتو او جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په ترڅ کې د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 10 تنه ملکیان وشلي دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ګذرګاه نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. دوی پر ګذرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د طالبانو مورچلي ولسي پاڅونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولي او طالبان تښتېدلي. ښاغلي نیازي زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه مرګ ژوبلا وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګذرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 5 نورو طالبانو سره وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنی کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار مایمنی د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډېره برخه لس باندې 2 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته 4 ځلې ماته ورکړې ده او په سګني نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې 10 تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روختون او یو نان وای په نخښ شول. دوی وای چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وای الوتکوی په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفری پرون ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کیږي، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وستدي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیږد میکانیزم بشپړ شوه. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو در سوال لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشت مخیلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي وسته دې چینل لاري د علاج امکان ترلاسه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پروند کارپوانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې لغونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټول شمېره 1000 تنو ته رسیدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2900 وخته دی. لبلې خو د چین په طبي تایالات کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وست چین ټول اصلي ټاټوبي ته سرایت کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د کابل او څو نورو ښارونو د هوا وضعیت د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګرید لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی دی. کابل نیم ورځ د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه منفی شپږ. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و، ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټه صفر. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټه دوه. او جلال آباد اسمان نیم ورځ، د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه شپږ.
دوستانو دا هبا دا حالاتو اټکل وو. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د 300 سره لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه دراتونکو ونې په پایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې په بمباردیر ای 11A الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په دې 1 ولسوالۍ کې راوغورځېد او پکې ووژل شو. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره به محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډیر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی دی. پر دې موضوع باندې د پښتون ژغورنې له یوې مخکښې فعالې ګلالۍ اسماعیل سره مرکه لرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور رپورټونه به هم درسره شریک کړو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره په مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره یې د امریکا د سولې د پلان په اړه بحث ورسره کړی. لویدیزو رسپانو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه د راتلونکې اونۍ په پیل کې اعلان کړي. د دې کمیسون د استنافي شکایتونو د تصنیف پروسه تېره اونۍ پیل کړې وه. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپلې پریکړې په بې پرې ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د روانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو چهار کتگوری اصلی که شکایات و
اعتراض ده تقریبا څلور وړو اصلی کتگوری پاړه چې استنافی شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي د چیرنې او ارزونې کار روان دي. حتی په ځینو مواردو کې چیرنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتگوری کې دي او ان شاء الله در روانې اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلورو کتگوریو او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه وررسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایې ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کارون لاندې رانشي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. ښاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولی شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتني ځنډ وروسته د مرغومې په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړي چې الوتکه یې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د دې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. دا رپورټ نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا پوځ پرون وویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکایي الوتکې دوه وژل شوي افسران، شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کې ووس او دېرش کلن تورن راین اس فانیوف دی. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغه الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزي زیاته کړې دوی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغه الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. د الوتکه تر لویدو وروسته نړیوالو رسنیو په بېلابېلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریزه جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله، خو د دې بمبارډیر ای یولس ای ډول الوتکې چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګري او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو ای یولس ای ډول الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله سمبالوا. د اطلاعاتو دا سیستم چې څو میلیون ډالر ارزښت لري کولای سي د غوز مکنی او هوایی ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولای سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې ای یولس ای ډول الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولای سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکي چارو او هم څارونکو دنده ترسره کړي. ابولافیا زیاته کړه دا الوتکه په څه باندې څلور زره فوټه ارتفاع کې الوتلی سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسي کولای چې دغه ارتفاع ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولستانګ زیورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له منګولو د سباندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یو مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه‌شنبه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډوز ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والی ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بیل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي وړتیا او ساده ښه شوې ده. بیل روګیو ویلي داسې عملیات په تیرو دریو څلورو کلونو کې نه و شوي. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولی. بیل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګري ډلې لا هم افغان او بهرني عسکر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونه لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي. د شنون کې خبرونه د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا د یوې پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله وه او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالۍ دندې مختوړې دي. دیفنس وان د انفورسایمر په حواله لیکلي چې افغانستان د امریکا یو د میوتل به هغه لاستراوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوی. انفورسایمر ویلي د یو ډیپلوماټ په توګه پوهیږي چې له افغانستان وتل د جګړې د پای ته رسولو سم لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین په خپله جګړه مخته وړي، په افغانستان کې د امریکا نه ختمیدونکو جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی له طالبانو سره په وقفه ای شکل د سولې خبرې مخته وړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه وروسته وار د جنوري په شلمه په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالې اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې لمرستیال سبحان مصباح سره زموږ په راتلونکي خبرونه کې مرکه اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د وخت د کمی له کبله نشو خبرولې. په دې خبرونه کې یوه بله مرکه در سره خبرو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ډیر اسماعیل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد د خلکو د پارولو په تور نیول شوی. هغه څه چې د پښتون ژغورنې مشران یې ردی خو د نړۍ په څه باندې شلو هیوادونو کې د ده د خوشی کول کېدو لپاره لاریونونه او مظاهرې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو یو شمېر نورو ډلو له پاکستان غوښتي چې پښتین دې له بنده خوشی کړي. احمد شیبر د دې غورځنګ له مخکښې فعالې ګلالۍ اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې اغلې اسماعیل د پښتین د نیولو په اړه وویل.
دا منظور پښتین نیول چې کوم دین او تا ماته په ټولو پښتنو ته کوبلر اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیږه دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږ د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو جوان تاسو حقوق او تاسو مبارزه زمونږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټولو دنیا کې پښتانه دی غیږه یو پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه زاده سي منظور پښتین به ستاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه؟
د پاکستان حکومت به مجبوره کیږي چې منظور پښتین ته خوشی کی ځکه چې په ټوله دنیا کې د منظور پښتین د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې، افغانستان کې، امریکا، یورپ، کینیډا، هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه مشته دي الته مظاهره روان دي. ډیر غټ تعداد کې د منظور پښتین جیل سره لو سره پښتون ته په موومنت لزلي بیا ډیر زیات متحرک شو، یو ځل بیا ډیر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډیر دغه سر ځکه خلک ډیر ادر دیدل نو پښتانه هر ځای کې رایو ځای شو دوباره ورغه پاتې دي. نو دوی به مجبوره کیږي د منظور پښتین ډیر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان سره ارتباط لري. د خستونزه به تاسو څنګه حل کوي؟
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونې درېږي نو هم پاکستان به مونږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له بهر ملکونو ایجنسیانې مدد کوي، تاسو له د انډیا ایجنسی را مدد کوي، تاسو له د امریکای ایجنسیانې سی آی ای مدد کوي یا د اسرائیل له مدد راځي. نو دا خو اسې د پاکستان یو ستراتیژي دی، یو طریقه کار دی چې زمونږ لپاره کوم خلک عالمی سطح باندې درېږي هغه زمونږ لپاره اون نه درېږي. دا خبره به زه کوم چې ګوري کله هم د انساني حقوق مسله راشي د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه، هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به بیا اقوام متحده وجود لري؟ ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو، دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره؟ ولې به یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس وو؟ دا ملکونه، دا ریاستونه یو بل ته جواب دی دي، د یو بل سره تړلې شوې دي. اوس ګلوبلایزډ ورلد، دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهره نه کیږي، په دغه کې پاکستان کې د برما، د فلسطین، د سیریا لپاره مظاهره کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر لپاره ودرېږئ، خبره به کوئ فلسطین لپاره به خبره کوئ، خو پښتنو ته وایي چې نه، تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشئ کولی.
ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښه فعاله وه چې د دې غورزنګ په اهدافو او همدارنګه د دې غورزنګ د مشرانو سره یې د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ د رپورټونو په برخه کې یو بل رپورټ ته راځو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلي او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه ورسره بحث کړی. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جنوري په 10مه له واشنگتن څخه د راستنېدو پر مهال په مسکو کې دمه وکړه او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوی پلان خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ لپاره خپل پلان چې ډېر وخت یې ونیو په واشنگتن کې له نتنیاهو سره شریک کړ. نتنیاهو دا پلان ډېر وستایه خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر وړاندې سوړ او فلسطیني مشرانو او نورو قهرجن غبرګون څرګند کړ. نتنیاهو پوتین ته وویل د غوښتل د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوي پلان په اړه د روسیې د ولسمشر نظر واوري. هغه پوتین ته په خطاب کې وویل تاسو لومړنی رهبر یاست چې زه د پیړۍ د معاملې لپاره واشنگتن ته له سفر وروسته خبرې ورسره کوم او زیاته کړه یو نوی او حتی بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. نتنیاهو څرګنده کړه چې مسکو ته د سفر د اسرائیلو او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا نښه ده. د ترامپ نوی پلان په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي میشت ځایونو او په اردن کې د ګولان پر لوړو د اسرائیلو د ولکې اجازه ورکوي او همداراز بیت المقدس د اسرائیلو د نوې شل کېدونکې پلازمینې په توګه اعلانوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا په نوې طرحه کې د یو خپلواک فلسطین چې پلازمینه به یې د ختیځ بیت المقدس ځینې برخې وي یادونه هم شوې ده، خو پر فلسطینیانو یې له هغه مخکې یو لړ شرطونه ایښي دي. د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس سمدستي له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل چې دا طرحه د اسرائیلو په پلوي جوړه شوې او زیاته یې کړه چې دی له بې پرې منځګړو سره د سولې د خبرو دوام غوره ګڼي. فلسطیني مشران وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ پالیسۍ د اسرائیلو په خوا دي. د دوی په وینا واشنگتن د منځني